احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږنوي څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرون یې ارګ ته له ځان سره وړي وو د ارګ مخې ته البته نن په غزني کې خاورو ته وسپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. لومړی قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کی.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت د کابل د تروریزم د مظاهره کوونکو یو شمېر قشتنې ومنلې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. دا هم بشپړ خبرونه. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر غني تیر شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره پارک کې د خبرو پر مهال وویل یو شمېر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمېر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري.
افغانستان قوت عزیر نداره بدبختانه.
افغانستان له بده مرغه د دې قوت نه لري چې یوه اونۍ د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوې له نړیوالو مرستو پرته تمویل کړي. پر دې محدودیتونو پوسی تېره ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لویو لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنۍ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د وو برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وسوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د دې سازمان یو چارواکي ویل چې تمه ده د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکي میاشت په نایروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې د 122 غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان د 2018 کال د جون تر 1 پورې وخت لري چې له دې سازمان سره د غړیتوب تړون تصویب کړي. افغانستان یو لس کاله مخکې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د یوځای کېدو لپاره وړاندیز کړی و چې تر اوسه نه و منل سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشري لورال میلر تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په وینا طارق فاطمی ویل چې په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره حیاتي ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشري بیا د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان د مرستې ستاینه وکړه. اوسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګر ملتونو د بشري حقونو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو او ویب لاک لیکونکو د نیولو، محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. د ایران د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال احمد شهید د چهارشنبه په ورځ ویل په ایران کې د خبریالانو ویره د هغوی د بې پرې او آزادو هڅو مخه ډپ کړې ده. د احمد شهید په وینا په ایران کې په وروستیو کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې سوي دي او د ایران د امنیت او استخباراتو مسؤلان د خبریالانو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. خو ایران وایي یوازې هغه کسان نیول کېږي چې د لویدیځ د شبکو تر اغېز لاندې کار کوي او په ایران کې د لویدیځ د مداخلو غوښتونکي وي. اروپای ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یو ځای هڅې وسي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې او افریقا غونډې ته په مالټا کې ویل دوی دې ته چمتو دي چې په افریقا کې دننه له بې ځای سو سره هر راز مرستې وکړي، خو له لویې سره د مهاجرو کړکیچ ډېرو هڅو ته ضرورت لري.
The only way we can manage migration is by working together.
دی وی یو ځینې لارې چې کولای سو په ناکوشتون کې تنظیم کړو ګډ کار دی. زموږ مقصد دا دی چې یو مشترک پریکړه ته ورسیږو او بنیادی ګامونه واخلو څو مهاجرت زموږ د خلکو په منځ کې مؤثریت پیدا کړي او د ټول لپاره په زیان بدل نسی. بلور ته د اروپا د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر اعلان وکړ چې نن پنځشنبه به د افریقا له خیریه ټولنو سره د مرستو لپاره یو ځانګړې غونډه جوړه سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو دې ته اړتیا لري چې د خو تورونو په اړه خپله څېړنه وکړي چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورټي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو له مخصوصو ګولیو یا ډرګ څخه په داسې بڼه چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی. پوتین دا څرګندونې د لومړي ځل لپاره دغه راپور په عکس العمل کې کوي چې د درې ورځې وړاندې د انرژۍ د تولید ضد یا انټي ډرګز نړیوالې ادارې خپور کړی دی. پوتین پرون په سوچي کې ویل چې د روسیې د ورزش وزیر او نور سپورټي چارواکي باید په دې اړه څېړنه وکړي. هغه ویل هغه ستونزه چې روسیه نن ورسره د سپورټ په برخه کې مخامخه ده باید هواره سي. او روسي خبر بیا هم د روسي څخه د دغه واد څیرونکو وای د اورتودوکس کلیسا له غشتن سره سمې د روسي د روستي تزار نیکولای دوهم او دغه د میرمنې د جسدونو ډي ان ا ماينات وکړل. د څیرونکو په وینا دا ثابت شو چې د جسدونو د همدغه دوه کسانو دي. د روسي د تحقیقاتو د کمیټې څیرونکو د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویل چې ډېر امکان لري چې د رومانوف تزار د کورونی و وړغړي یو ځای خاورو ته سپارل شوی وي. دا کسان په 1913 کال کې د بلشویکانو په یکترنبرګ کې اعدام کړي وو. د نیکولای داغې د میرمنې او درې لونو جسدونه په 1919 کال کې په سان پیټرزبورګ کې له سره خاورو ته وسپارل شو. د رومانوف کورنۍ 300 کاله پر روسیې پاچاهي کړي وو. په 2000 کال کې کلیسا دغه کورنۍ یو سپېڅلې کورنۍ وګڼله. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پراخ اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرونی د ارګ مخې ته له ځان سره راوړي او نن په غزنی کې خاورو ته سپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي.
پوسته های ګیلان بسرچ وظیفه به داخله را هدایت واضحی دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در ګیلان ایجاد شد.
د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بیا یو شمیر کسان تورن کړل چې له دغه پیښې د سیاسي وسلې په توګه کار اخلي.
همه کسانی که دستش به خود چوکی نرسید آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. مردم از آره را استاد که بیار در مقابل هر که مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
فامیلی شورا کې د زابل استازي وايي پسې مکه د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي.
مخالفین په ډلې کې ویني چې هغه فارسي وايي دا اتمن د ایران د خوښ خدي ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت اساسیت دي.
د افغانستان ولسی جرګه وايي د کابل بانک د یو پورې وړي موقتی خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوالاندې راولي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ژوند په شیبو کې مو دا ځل د محترلم بابا د زیارت په اړه خلکو سره خبرې کړې دي.
د محترلم بابا زیارت د ډېر انجونې او میرمنې راځي. هغه د دې لپاره راځي چې د دې په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي.
دغه راز د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې مهیروي. خو راځو په کابل کې د پرونیو اعتراضونو موضوع ته. د اعتراض کوونکو اعتصاب یا اعتراض ورسته له هغې چې د حکومت له مشرانو سره یې په ار کې وکتل پای ته رسېدلی دی. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې منلې دي مخکې له دې چې په دې اړه چې اعتراض کوونکو کومې غوښتنې منل شوي دي یو راپور در واورو. مخکې مو د ازادي راډیو له خبریال نسیم شفق څخه د نننی د ښار د نننی وضعیت په اړه پوښتنه وکړه او ترې ومومي غوښتل چې آیا نننی اعتراض بیا هم په هغه شکل چې پرون دوام کړی و خلک راټول شوي په ښار کې او که اعتراض کوونکو دا منلې ده چې پراخ اعتراض به پای ته رسوي. شفق په دې اړه وویل:
اعتراض کوونکو خپل اعتراض تیر شپه نیمایي شپه پای ته ورساو او دا اعتراض وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د مظاهره کوونکو استازي تیر ماخوستان له جمهور رئیس غنی او دغه راز له اجرایه رئیس او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ولیدل او تفاهم یې سره وکړ. ټاکل شوی ده چې دوی نن سهار دغه جسدونه چې کابل ته انتقال کړي وو او پرون د مظاهره په ترڅ کې ټوله ورځ جمهوري ریاست ته نږدې دا جسدونه هلته ایښودل شوي وو، دا هم نن د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته انتقال او هلته خاورو ته وسپاري. خو لا هم امنیتي تدابیر په هغو سیمو کې چې هغه د جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ ته هغه سړکونه او لارې چې منتهي شوي لا هم تدابیر شته، لکه په شاید شمشیری ولی کې، لکه په سرچوک کې، لکه په پل محمود خان کې او داسې نورو سیمو کې. یعنی امنیتي ځواکونه لا هم شته دي او دغه لارې چې کومې دي د ټرافیک پر مخ تړلې دي.
په دې معنا چې اعتراض بیا هم په بشپړه توګه پای ته نه دی رسېدلی. اعتراض کوونکو منلی ده چې جسدونه به خاورو ته سپاري. د هغه غوښتنه وه چې ولسمشر او نورو چارواکو هم له اعتراض کوونکو وکړه. یعنی په دې معنا چې بیا به هم نن د کابل ښار د ځینو معترضینو شاهد وي، نه په هغه بڼه چې تېره ورځو په لسګونو زره کسان راټول شوي وو.
ما د مظاهره کوونکو له یو استاد سره څو دقیقې مخکې خبرې وکړې، له کاظم علیزاده سره. هغه ویل چې د اوس لپاره دوی خپل اعتراض پای ته رسولای او نن به د جسدونه خاورو ته سپاري. او ویل چې خو خپل غوښتنو ته چې کومې دي هغوی په دې باندې به ټینګار کوي، ځکه د ده په خبره دا د دوی یو اړتیا ده او د شوق له مخې دا غوښتنې نه دي کړي. ولې داسې نه ښکاري چې هغه اعتراض چې دوی پرون پیل کړی و هغه نن هم دوام وکړي؟ ولې تدابیر امنیتي ځواکونو نیولې دي د احتیاط له مخې؟ نو وګورو چې نن به د ورځې په اوږدو کې بیا هم دوی خپل اعتراض ته دوام ورکړي او که به دا اعتراض پای ته رسېدلی. ولې ښاغلي علیزاده وویل چې د دوی اعتراض پای ته رسېدلی.
د اعتراض کوونکو استازو پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. په غونډه کې ولسمشر او اجرایه رئیس د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي. او د عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمیر مظاهرچیان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسګونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمیر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک کې د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمیر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي. ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل:
پوسته های ګیلان
په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سترګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویلي دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي، او دا کار به په لری راتلونکي کې نه کوو، په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې. همداراز د شهیدانو ورسې ته پاملرنه هم په سر سترګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې. د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي. په کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل لکه څرنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې اخر د هغوی له اوو تنو چې پکې ښځې او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوڅ کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ. اجرایي رئیس عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی. عبدالله زیاته کړه په تېرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده څو بلې برامنسته نشي.
هیرم همه میدانین کې در سر تا سر افغانستان امروز جنگ است.
تاسو ټول پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نن جګړه ده. دا ناوړه پیښه ژوره پیښه وه، ځکه د دولت ټولې دستګاه یو اړخته دی پیش ته پام کوه او بل لور ته د خلکو ژغت ځواب ورکوه چې شغه اوچت کړی او بل خواته دا اندیشنه وکنه یو پیشه شویره سو خدای مکه تر دې بل نه وړه پیشه رامنست نه شي
گرفته حادثه خراب تر صورت نگیره.
د عبدالله دوهم رسیال حاجی محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې، خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي.
اگر کسی د انتخابات شکست میخوره بره دل مردم به دست بگیره.
که څوک په انتخاباتو کې شکست خوري لاړ دې شي د خلکو زړونه دې خپل کړي. هغوی چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې، هغوی چې په وزارت پسې ګرځېدلې، ټول هغه کسان چې چوکۍ ته نه دي رسېدلي راغلي دي، د دغو شهیدانو وینې بهانه کوي، نه د هیواد ګټي نه د قوم ګټي، او هزاره راوله د ارګ مخې ته او مرګ او ارګ و مرګ شعارونه پرې ورکړه. حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هیرې نه شي. د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څیر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدون له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري، او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
و مردل چې د حکومت مشرانو په کابل کې د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. پرون د اعتراض کوونکو استازو د حکومت له مشرانو سره په ار کې وکتل. تېره ورځ په کابل کې د هغو اوو کسانو په ننګه چې سرونه یې په زابل کې غوڅ شوي وو مظاهره وشوه. زابل په وروستیو کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ د نښتو شاهد هم دی. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. وړاندې په دې اړه په تفصیل دراورو، خو بیا هم د زابل د پیښې په موضوع کې تم کیږو. د زابل پیښه نړیوالو ورځپاڼو هم ډیره څیړلې ده. اجمل آن ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په زابل کې د اوو ملکیانو څخه د سرونو له پرې کېدو وروسته په راپورته شوو اعتراضونو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې په زرګونو افغانانو د اعتراضونو په ترڅ کې په زابل کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اوو برمته شوو افغان هزارهوو وژنه غندلې. د ورځپاڼې په وینا په ګڼو ځایونو کې پر مظاهرو سربیره د قربانیانو په یاد شمې هم روښانه شوې. ورځپاڼه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه په غزني کې کورنیو ته وروړل شوي وو، خو هغوی د اعتراض په توګه د مړو له ښخولو ډډه کړې. ورځپاڼه د هادي دریابي په نوم په دې اړه د اعتراضونو د یو تنظیموونکي له خولې وایي: موږ د اعتراض ځکه کوو چې وژل شوي کسان د میاشتو راهیسې له وسلوالو سره یرغمل وو او حکومت یې د خوشي کېدو لپاره هیڅ ونه کړل. ورځپاڼه د ولسمشر اشرف غني د یو ویان له خولې لیکي: د هیواد په بیلابیلو سیمو کې برمتنیونه په یوه لویه ستونزه بدله شوې او د هغه حکومتي چارواکو سره به حساب وشي چې په زابل کې د برمته شوو کسانو په اړه غفلت کړی. تیمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د یو شمېر طالبانو د یو ځای کېدو او له امله یې د فرقهیي وژنو په اړه په راپورته شوو اندېښنو لیکنه کړې. ورځپاڼه په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وروستیو نښتو ته اشاره کوي او وایي دا هماغه سیمه ده چیرې چې د اوو برمته شوو کسانو مړې موندل شوي. ورځپاڼه دا هم وایي چې تر اوسه دغلته د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو تر 500 زیات کسان وژلي. تایمز دا هم وایي افغانستان چې تر ډیره فرقهیي شخړو نه ساتل شوی وروستیو وژنو ورکې دا ډول اندېښنې زیاتې کړې. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامې په قول وایي د بېګنا خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وژنه په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. تایمز وایي په افغانستان کې فرقهیي وژنې ډېرې نادرې دي او د څېړونکو په حواله زیاتوي چې یو شمېر سختدریزي ډلې هڅه کوي چې په دې هېواد کې فرقهیي شخړو ته لمن ووهي او روان تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. ورځپاڼه په پای کې د یو لویدیز چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي: د حکومت د مخالفانو ترمنځ خپل منځي نښتو یو شمېر افغان چارواکو ته د یو کاذب امنیت احساس ورکړی، خو مخالف وسلوال لا هم په ګڼ شمېر کې پر حکومتي اهدافو تمرکز لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اموید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې په دوو ډلو د طالبانو ویشل به څه نتایج ولري دا موضوع څیړل کیږي. طالبان عملاً په افغانستان کې په یو شمیر سیمو کې په خپلو منځو کې سره نښتي دي. په زابل کې په وروستیو کې ویل کیږي چې طالبانو د ډلو تر منځ د نښتو تر شا ځینې بهرنۍ کړۍ لاس لري. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو تر منځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د ملا محمد رسول چې د ډلش د بیل شوي ډلې مشر ځان بولي وویان ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سپای پاسداران د ملا اختر محمد منصور د ډلې ملاتړ کوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس د طالبانو دوه دښمنې ډلې په زابل کې د یوې سکې دوه مخونه بولي او د هغوی خپل منځي جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د پاکستان یو چل بولي. ډاکټر زلمی زابولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې ایران د ملا اختر محمد منصور د ډلې له طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلي زابلي خبرداری ورکړ که ایران او پاکستان په زابل کې د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس په سر نه شي، دا ولایت به د افغانستان لپاره په یو سرخوږي بدل شي.
ولسوالی مربوط زابل دي چې هغه د شوپان او خاکی افغان او درغنده او هغه معصوم وطنوال مو دي. بعض وخت داسې اشخاص دغه په ډله دغه مخالفین په ډله کې ویني چې هغه فارسی وایي، ځکه طالبان په خپل مابین کې داسې څوک نه لري چې هغه فارسی وایي. دا په دې اطلاق کې کبیر هغه رقم خلک تشخیص کی یا لیدلی دا اتمن د ایران د خوځښت دي، ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت حساسیت لري.
ښاغلی زابلي هم درز ویل چې د زابل په یادو درې ولسوالیو کې همدا مهال د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول ډلې له یو بل سره په جګړه بوختی دي. ویل کېږي چې په دغو جګړو کې تر اوسه پورې دیارلس ملکیان وژل شوي او څه باندې 200 کورنۍ خپل استوګنځایونه پرېښي دي. د سې شمې په ورځ د طالبانو د ملا محمد رسول نوې ډلې یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر محمد منصور له ډلې ایران ملاتړ کوي. په عین حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په خپل منځي جګړو بوختي مخالف ډلې د پاکستان لخوا تمویل او سمبالیږي.
یو د پاکستان لخوا څه د دې اکمالات راځي د نوبار ولسوالۍ او شمولزو ولسوالۍ نه تیری شاجوی ولسوالۍ ته ځي خاکی افغان ولسوالۍ ته نه پیر مشال امکانات له غلار صدیق تر لاسه کړي چې هغه د ایران له طرفه دي د کم ملک له طرفه دي. اوس مال د خاکی افغان ولسوالۍ د خرنی په سیمه کې جګړه روانه ده، د اوکول په سیمه کې جګړه روانه ده، په دغو دوه ساحو کې اوس پیلان هم جګړه روانه ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یو لوړپوړي قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د هغوی په وړاندې د ملاداد علا منصور وسلوال جنګیږي چې د یوې 400 کسیزې ازبک وسلوالې ډلې ملاتړ له ځانه سره لري. ویل کېږي چې دا بهرني وسلوال د داعش ډلې پورې اړه لري، خو د افغان حکومت چارواکو تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی. په عین حال کې د زابل پخوانی والي محمد اشرف ناصري وایي چې په تیرو وختونو کې د طالبانو یوازینی تمویل کوونکی د پاکستان استخبارات وو. ښاغلی ناصري خبرداری ورکوي چې یو ورځ به د تروریزم ملاتړي هیوادونه د افغانانو له جدي چلند سره مخ شي. زه وایم هر څوک چې له دوی سره مرسته کوي یو ورځ به د افغانانو لاس ته د دوی تر ګریوانه ورسیږي. هیڅوک هم افغانان تر خپلې ولکې لاندې نه شي راوستلی. ټول افغانان په دې پوهیږي چې بدبختۍ له کومه پیل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې طالبان اوس وخت په زابل کې په دوو ډلو ویشل شوي او په خپل منځي جګړو بوخت دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. ښاغلي وزیري تایید نه کړه چې ایران د په زابل کې د طالبانو له کومې ډلې ملاتړ کوي، خو خبرداری ورکړ چې که ګاونډي هیوادونه داسې کار وکړي راتلونکي کې به خپله په دې اور کې وسوځيږي.
زمونږ گاونډیان چې دی منګه ټول وخت په دې ټینګار کوي چې ټولو ته ضرور دی اړینه ده چې زمونږ سره په سوله کې ژوند وکړي، هم پاکستان ته هم ایران ته هم نورو گاونډیانو ته زمونږ आवाज همدا ده. نو کچېری هر څوک د مخالفینو سره مرسته کوي دغه وری واځي په افغانستان کې نه بلیږي، بیا د هغوی په هیوادونو کې هم بلیږي.
شاوخوا څلور میاشتې مخکې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته ځان د دې ډلې مشر اعلان کړ، خو د کویټې شورا یو شمېر غړي ورسره بیعت ونه کړ او طالبان په څو ډلو وویشل شول، چې د دغه کار په نتیجه کې بالاخره ملا محمد رسول ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف نه ګټه پورته کړي او اجازه ورنه کړي چې ایران او پاکستان د دغو مخالفو ډلو په مالي تجهیز او مرستې سره جګړه یو بل پړاو ته وغځوي. صفی الله ستانکزه، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ولسی جرګه وایي د کابل بانک د یو لوی پوروړي موقتی خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راوستای دی. دغه جرګو غړو پرون په عمومي غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې د خلیل الله فیروزي سره په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو تړون باید په جدي ډول وڅېړل شي. ولسي جرګه او د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان ادعا کوي چې د دغه قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره او له مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. د افغانستان د ښار جوړولو د وزارت چارواکو په دغه پروژه کې یا د خلیل الله فیروزي په موقتی اخلاصون کې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي لاست لرلو ادا هم کړې ده، خو تر اوسه پورې محمدي په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه د جمهوری ریاست د حقوقي سلاکار په دفتر انتقاد کوي، وایي چې هیڅ شخص او یا کوم مورګان نشي کولای چې قانون مات او داسې چاته د خارګوټي جوړولو تړون ورکړي چې د عامه شتمنیو په لوټولو مجرم پیژندل شوی وي. د دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی وایي چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د خلاصېدو امر او بیا لاغه سره د سمارټ سیټي په نوم د خارګوټي جوړولو تړون جدي څېړنو ته اړتیا لري. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ویل هغه کسان چې په دې قضیه کې ښکیل باید ملت ته جواب ورکړي.
در ارتباط با آزاد سازی یک مجرم
د یو مجرم د خلاصېدو په اړه چې د کابل بانک په قضیه کې ښکیل دی او بیا په ورته وخت کې ورسره تړون لاسلیک کیږي، دا وړه مسله نه ده. دا هغه موضوع ده چې بل اخره باید د حکومت له ادارې چې مسؤوله ده جواب یې واخیستل شي. موږ هم دا موضوع په ایجنډا کې اخلو او په تړاو یې مسؤلین حتما تالار ته راغواړو چې ملت ته جواب ووایي. په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو لپاره له خلیل الله فیروزي سره چې د کابل بانک د بحران یو اصلي عامل ګڼل کیږي د دغه تړون لاسلیک او په عام مظهر کې دا غره کړه کېدو د خلکو پراخ انتقادونه راوپارول، تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه تړون د بیا لغوه کېدو حکم صادر کړ. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزي او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنوت شاوخوا یو کال وړاندې د ستر محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کالونو په بند محکوم شول. محکمې دوی لسګونو میلیونو ډالر هم مکلف ګرځولي چې افغان حکومت ته به یې ورکوي، خو سوال دا دی چې له دې ټولو سره سره ولې بیا هم د یو بندي او پوروړي کس سره معامله. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د څو رسمي مکتوبونو له لارې له دغه وزارت څخه غوښتي چې د سمارټ سیټي په نوم د ښارګوټي جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته ورکړي. په دغه مکتوب کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، د نورو مکتوبونو په تعقیب د ښار جوړونې وزارت دا سلیکل شوی. د نابیزاده وردک ساختمانی شرکت د 1994 کال د سمبلې د میاشتې په لسمنې ته د کابل بانک لیو پوروړي او د قضیه لخکیل خلیل الله فیروزي سره یو تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې د ذکر شوی کس آتش په تجربه زمکه دغه ساختمانی شرکت ته ورکړل شوی او د تړون سره سم باید د هستوګن یو خارګوټي جوړ کړي. په دغه مکتوب کې لیکل شوی چې د دې خارګوټي څخه 50% ترلاسه شوی اوایدو څخه د کابل بانک پورونه ادا شي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهور رئیس د حقوقي سلاکار کارو د جمهوری ریاست د ویان نظر هم ولرو، خو دوی په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې دا ګام یې د کابل بانک پورونو د تصفیه او د پور ژر ورکولو په خاطر د حقوقي مشورو په اساس پورته کړی دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې نور غړي ادعا کوي چې یو شمېر دولتي چارواکو د دې قضیې په اړه معامله کړې ده. د دغه جرګې یو غړی غلام فاروق مجرو
چې کوم کسانو
دای بیرون کړی یا ولې له پیروزی سره تړون لاسلیک شوی دا تر اوسه سوالونه دي. خو هغه اسناد چې ما پیدا کړي د جمهور رئیس یو شمېر نږدې کسانو په دې لاس پورې کړ چې پیروزی له زندانه وباسي. دا موضوع نوره په هیچا پورې تړلې نه ده. په راس کې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار او یو شمېر نور کسان دي. باید دا موضوع جدي وڅېړل شي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي کچېرې په دې قضیه کې ښکیل کسان ښکاره او مجازات نشي، د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه وارده او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولس جرګه وایي د کابل بانک د یوه پورې وړي موقتي خلاصون د حکومت تی ادارو مشروعیت تر سوالاندې راوسته دی. د کابل بانک پوروړی لوی پوروړی خلیل الله فیروزی په کابل کې د یوه ښارګوټي د جوړولو په مهال له توقیفه خوشی شوی و او په دغه ښارګوټي کې یو لوی سهم لرونکی امبلل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلام بابا زیارت په اړه له خلکو سره خبرې کړې دي.
د مهترلام بابا زیارت ډیر انجونې او میرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دې په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي.
دا راځي اساسي او بشري حقوقو بلونیز پروګرام هم درته خبرو او د سوریې د بحران د سولې زو هڅو له حاله مو ورسته او هڅو مو خبرو. خو اوس بیا هم قسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات ام د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره په ار کې د خبرو پر مهال ویل یو شمېر امنیتي ستونزې په ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي سرپرست مشر لورال میلر تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو له ځنګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلمان انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو وی بلاک لیکونکو د نیولو محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. اروپای ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یو ځای هڅې وسي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي مسکو د تاړتیا لري چې د غو تورونو په اړه خپل څېړنه وکړي چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورتي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو لپاره له مخصوصو ګولیو څخه په داسې بڼه چې د روسیې چارواکو لپاره د منلو دي کار اخیستی دی. او روسیې څېړونکي وایي د اورتودوکس کلیسا له غوښتنې سره سمې د روسیې د وروستي تزار نیکولای دوهم او د هغه د میرمنې د جسدونو ډي ان اې معاینات وکړل.
لقاسم سولمال نمننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. د خبرونو تفصیل که غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ د غرض د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم صافي او واضح اوریدل شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلای او کتلای شي. د غرض فلمونه ویډیوګانې هم هلته شته او عکسونه هم. ایران او روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد دوه سیمه ایز او نړیوال متحدین دي. ایران وایي چې د سوریه بحران باید له سوله ییزې لارې حل شي او د سوریه خلکو ته باید د دې زمینه برابره شي او دا حق ورکړ شي چې په خپل برخلیک په خپله وټاکي. روسیه به وایي بیا وایي چې د سوریه په اړه د سولې د راتلونکو خبرو په ترڅ کې به د دې هیواد لپاره د یوه نوي اساسي قانون د جوړولو غوښتنه وکړي. د دې قانون له مخې به په سوریه کې د جمهوري ریاست تر وخت مخکې انتخابات کیږي. نور تفصیل د سالی محمد سالی په رپورت کې.
د سوریه په اړه د پروګرام په طرحه کې ویل سوي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد به د اساسي قانون د کمیسیون مشري نه کوي، په بدل کې به د اصلاحاتو پروسه د هغه کاندید لخوا رهبري کیږي چې د ټولو اړخونو په رضایت ټاکل شوی وي. دغه پلان د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي سټیفن دیمستورا غوړي چې د سوریه د حکومت او ټولو مخالفانو د یو واحد هیئت ترمنځ سیاسي پروسه پیل کړي. دغه سیاسي پروسه باید د هغه توافق له مخې پر مخ بوتلل سي چې په 2012 میلادي کال کې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ ور باندې سلا سوي او په سوریه کې د یو انتقالي حکومت او انتخاباتو غوښتنه کړې وه. دغه انتقالي پروسه او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پروسه شي اتلس میاشتې وخت ونیسي. دغه پیشنهادي طرحه له مخکې رسنیو ته پلاس ورغلی چې پکښې ویل سوي ټاکل سوی د شامې په ورځ د سوریې د ټولو ښکېلو لوریو ترمنځ په وینا کې د سولې دویم پړاو مذاکرې وسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا خبریالانو ته وویل هیله مند دی په دغو مذاکرو کې هغه فرصت له لاسه ونوځي چې په سوریه کې د سولې لپاره ایجاد شوی دی. د سوریې په اړه د سولې په لومړي پړاو مذاکرو کې چې د اکتوبر په لومړۍ وسوې د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، ایران او څو نورو هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې د سولې لپاره به یوه نوې پروسه پیلوي. دوی په دې باب چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به له واک څخه لرې کیږي کنه محتاطانه چلند کړی دی. پر قدرت د اسد پاتې کیدل د سوریې په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اختلاف اساسي ټکی دی. د سوریې په جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان نور هیوادونو ته کډه سوي دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اساد صافی دی. صافی صاحب شرغلست
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب کدا ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده او ازادي اصلا تشی تویل شو چې ازادي کلمه یعنی څه. ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچیر دغه ازادي مطلقي او هیڅ سرحدونه لري دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچیر یو سازمان یو اداره دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه زړه غواړي او کم تصمیم نیسي دا عملی کې د پزات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادګان تر سوال لاندې راځي. او کچیر د کلمې مفهوم ته توجه شي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارایه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډیر لیکنې لري د تقریبا 200 تعریف ده د ازادي ارایه کړي. یعنی دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه وایو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي موږ ویلی شو چې دا دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه دپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق ده.
ډیر مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوی ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړې ده. او د اساسي قانون په درويشتمه ماده کې چې د دوم فصل د اطباو په اساس اساسي حقوق او وجایبو کې یو مهم مواد څخه امداد ازادي موضوع ده چې درې سالو اختمه اصلي رښتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبيعي حق ده او دا حق د نورو ازادي او عامه مسالې پرته چې د قانون لمخې تنظیميږي اس حدود نه لري، یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نشي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي دا حق هیڅ سرحد نه لري، یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون لمخه تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي، یعنی هغه ژوند په واقعي معنی چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی کله د ازادي نه اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامی حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات او په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي په دنیا کې الته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپل خوخه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملی کې دیو د یو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوا نه یا د ټولنې لخوا نه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډیره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیم پرته چې هغه د په مور تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده او دغه مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپل قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوی چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود دی، د ټولنې فشار موجود دی کنه، دغه ته بشپړ توجه لري او انسانان په خپل دغه حق عملی کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، د خپل د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه. قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک دی کړ چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې ادب دغه اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده، همداسې ځان ته ازادي غواړي، د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي. دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري، خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی. کچیر په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو، کچیر د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي، دغه حق په دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپل خوخه باندې د ترسره کړي. دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رشته تعین کړي. دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري. دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري، څنګه د مور و پلار سره وګوري، څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري. او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډیره توجه شوې چې دی د خپل د خوخې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي، چې ځکه طرفین یو رکن ده، په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډیره توجه کړي. مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صفای صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی. یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړی چې دی باید آزاد ژوند وکړي، نو دغه معنی پیدا کول، دغه په منځ کې خنډ کېدل، خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدی ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر آزادی ده، نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د آزادی مفهوم په هم پم دی کې چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي، خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي، هغه کار چې زړه غواړي ترسره کړي، هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه هغه عملی نه کړي، هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید ولولي، نه بل څوک ورته وایي، ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي. کچېرې په خپل خوخه وسی، په خپل اراده وسی، انسان تل په ژوند کې بریالی دی، کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ خبرونه، تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام ملسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان پاشيبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام. آیا د مهترلام بابا زیارت ته کلتللی یاست؟
او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کلڅ اوریدلی.
د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علی السلام مور و.
د مهترلم بابا زیارت ډیر انجنی او میرمن راضی هغه د دل
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت راغلی د جهاد کړي په جهاد کې د شهید شوی دی.
خو په نننې خبرونه کې مو د مهترلم بابا زیارت تبیایم او د دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړی کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځ څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنو ونو پوښلی دی. دغه زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یوه لویه او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنې ونې ښه پریمانه دي. یوه عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لویه لار مسجد ته تللې او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کیږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلې. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلارو.
تر کومه ځای چې ما خپله مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، د نوح علیه السلام پلارو د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1424 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکۍ اختوخ نومېده او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځای چې زه پوهیږم یار دو. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته ډېر شمیر خلک د مهترلمک بابا او د ده د ورور نور الله رحمت الله علیه او یوه خور یوه چې هغه بیبي هاجره نومېده د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یوه ولسوالۍ د راغله او دغلته په بیلابیلو ځینو کې میشته شول. تاریخي روایات هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به خلکو ته دین هم خوده، د دین دعوت به هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی وو چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی وو چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله داسې کیسې کوي چې سلطان محمود چې دغه وخت یو حاکم وو په خوبونو کې به مهترلام بابا لیده چې د برحق پیغمبر دی او دلته په دغه سیمه کې بې سرنوشت په دشتو کې پروت دی. نو ده وغوښتل چې په دغه ځای باندې یوه ښکلې ماڼۍ جوړه کړي. اوس هم هغه ماڼۍ جوړه ده، اوس هم هغه آثار شته دی. خلک ورته راځي، د لرو لرو ځینو نه د ده د زیارت دپاره راځي، زیارت کولو ته یې راځي. ډیره روحاني شخصیتونه هم د دوی پاړه باندې ځین نظرونه ورکې، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحق پیغمبر دی او د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا او د دوی کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان خښتي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض محمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښتي او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسي ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چې لغمان ته کله لاړ شو د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکې عائشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنج شنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي عائشه وایي
د محترلام بابا زیارت ډیر انجن او میرمن راضی هغه د لپاره راضی چې د دې پزر کې چې سار مانونه دی هغه هلی پوره شي او د زیارت کې چې د یو دیا یو دانه سوره دی د چې خپل پړونی حل ته گزاروي کله چې د پړونی خپل گزار کینو د پړونی چې کله د سوري تنه نو زیدانه نو دیو د فکر کوي چې زمغه هلی به حتمان پوره کیږي دیو په دې طریقې باندې ځان د دیوې نیکبخت انجن یا میرمن خطاب کوي او محترلام بابا زیارت کې ډیر خپل زینو هم دی ډیر کورنۍ راځي د چکر لپاره سیاحت ورته کوي او ډیر لذت ورڅخه اخلي
په لغمن او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډیر باتور بزرگ او ټول کمال وښیي نو نور ورته وایي چې څه محترلام بابا خو نه یې د محترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمن اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمي سره محبوب شاه محبوب مرکه کړې هغه وایي
د سلطان محمود غزنوي ورور چې جلال الدین نومېده د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي دا تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پی کوي دا بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د دې مسایلو د جلال الدین پینه دوه زمن او یو لور د زیږي دوه زمن یو نازن میږي یو حمزه کوم غوتا سوس لرو چې نازخیل او حمزخیل دا قومونه د همه غونه بیا پاتې کیږي او نازخیل او حمزخیل دوی اوس هم شته دي نازخیل او حمزخیل
د محترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي هلته کوم اندونه موجود دي خلک ولې ورزي
د محترلام بابا زیارت ته خلک ډیر عقیدت لري د هر خواست لپاره دوی راځي دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی د جهاد یې کړی بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی ماستر تون سونه معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر دی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډیر اوږد سوری دی او د دې نه دا د صادر ایستل لږ ستونزمن کار وي که نه چې دی او صادر څنګه باسي دلته څنګه سو کیلو لګوي سو کې په یو بل تخنیک سو کې یو بل تخنیک دا صادر دی سوري نه باسي تر کومه چې ما د خود فکر کوم دا اکثرا دا ښځې کې یو مونږ ورته نیو ورغلي نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوري نه چې د شاک صادر اپل او وایستل شو کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او هغه فکرونه دي
دلته ډیر خلک راځي اوس هم د پنج شنبې جمعې په ورځ یا د شنبې په ورځ خلک راځي ځینې دلته میلې کوي ځینې د سوال لپاره راځي دلته پیسې هم طبیعي ده چې راځي دغه پیسې کمی خواته ځي څوک یې اخلي بیا چیرته مصرفیږي
دا اوس ډیره لویه پروسه ده پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجې شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مې په هر کال کې حکومت همغه د همغه زمانې نه تر ظاهر شاه د زمانې تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول دلته به لنګر وو ګوري دلته بیا سیستم دی سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي بیا د هفتې ورځ روسه پورې د ښځو ورځ بله خبره ګوري د دې لپاره یو لخته چې ډیر د لرې ځینې د علیشنګ د سیند نه مثلا همدغه ملتونه همدغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژنې نازخیل او همزخیل دي د جلال الدین د اولادونه دا خلک په اشر کړی دی که نه دوی یو ډیر لرې ځینې یو لخته یې راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي دي دا خو یوه تخته ده ډیر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته یې راوړی دی نو دغه پیسې چې راټولیږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي مثلا جومات فرش اخلي مثلا ځینې ترمیمات د دغه وي مثلا اوس کوی ورته ووي څه مثلا اوس لخته همدا اوس اوبو بیا نه لري
تاسې څه اړتیا ګورئ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي
اوس خو ګورئ سړک نشته که سړک جوړ شي خلک به شاید سخي صاحب غوندې به د کابل او د ټول افغانستان نه به خلک راځي دلته مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت اوس نوروز میله شته همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کیږي دلته هم جنډه پورته کیږي په نوروز کې د اوبو مشکل ګوره د ده یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت کې دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه د لنګر د لشنګ سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شوې اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي ځکه په کوهي باندې خو نه کیږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي
د لغمن ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمید الله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د محترلام صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی نوموړی وایي
د پنځشنبه په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې. تقریبا په زرګونه خلک راتلل، او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل، او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک. او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل، او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و، دا خاص بازار. نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي و هغه به بیا پرې خرڅېدل. او دغه پخا داسې یو اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا ورته ویلې کنه، چې لوی لوی څڼې بیا پرېښې وي، او ډېر ښایسته پټګې بیا په سر کړي، ښایسته ښایسته طالبان به دوی به بیا اتڼونه کول، غزلې به یې ویلې. او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چې و هغه غومبر چې ورته وایي کنه، بډۍ به ډېر ښایسته غومبر واهه، او په ډېر ښایسته غومبر کې به بیا ډېر ښایسته هغه غږونه کول د دې غومبر تر منځ بیا. او دوی به بیا دغه وخت کې یو کس و د ملا حیات په نامه، دوی به ډېر ښایسته غزلې ویلې په خپل غږ کې.
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي، خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي.
اوریدونکو، د وخت ناخوالو د زیارت هم په امان نه دی پریښې، او ځینې برخې ویجاړې شوي دي، ونې وچې شوي، او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي، او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوږو ملګرو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې د پوسټ باکس شمیره ده 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښې چاري.